بعد.
ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دي خبرونه ډیره برخه د ازما حق دی اونې خبرونه ته ځانګړې شوی خو مخکله دي چې د خبرونه پیل شي ستاسو پام راګرځوم د دې سات خبرونو ته. ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل د تهران پر ضد ډیرو قوي انتخابونو په اړه غور کوي. تهران وایي چې له متحدو ایالاتونو سره خبرو اترو او یا جګړې دواړو ته چمتو ده. دا څرګندونه داسې مهال شوې چې راپورونه د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر وړاندې د سخت او تاوتریخوالي ډک ځپلو په ترڅ کې د سلګونو او ښایي زرګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترامپ د جنوري په 11 ناوخته د ایر فورس 1 الوتکه کې خبر اعلان ته وویل د امریکا پاوز په ایران کې د بیلابیلو انتخابونو رنکوي څو د اعتراض کوونکو ملاتړ وکړي. دا خبرې د هغو نایتایت شو راپورونو په ترڅ کې شوې چې وای د دغو اعتراضونو په ترڅ کې له 500 څخه زیات کسان وژل شوي او د بشري حقوقو ځینې ډلې وای چې د وژل شو شمیر خای له دې څو چنده زیات وي. د بشري حقوقو د فعالانو د خبري اورګان هیرانا د راپور لمخې په ایران کې د 13 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 544 کسان وژل شوي، 406 نوي وژل شوي ایراني مظاهره چان او 40 نور حکومتي ځواکونه خودل شوي دي. هیرانا د ایرانی فعالانو او امریکا میشته خبری سازمان دی. د دې سازمان په خبره له 10 زیات کسان نیول شوي هم دي. له دې چې په ایران کې نن د 4 ورځې په مخ انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې له خنډ سره مخ دي، د مرګ ژوبلو او نیول شوو کسانو شمیر په خپل واک توګه نشي تاییدېدلی. اعتراضونه د ایران د 1 ولایتونو په 168 ښارونو او ښارګوټو کې روان دي. یو شمیر افغان متقاعدین وایي چې د تقاعد ترلاسه کولو لپاره آنلاین لیکنې دوی ته لاستونزې پیدا کړې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل ډیری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. د طالبان د حکومت د مالیه وزارت د دې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې ټول متقاعدین باید خپل تقاعدي پیسو د ترلاسه کولو لپاره په آنلاین بڼه له یوې نوې انټرنیټي آدرس نوبت واخلي. د وزارت ټینګار کړی چې د تقاعدي د ترلاسه کولو لپاره نور حضوري نوملیکنه نه کوي. د طالبانو د مالی وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو تادیه په 10 ادارو او 5 پړاوونو کې پیل شوې چې د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد لپاره وړ پیژندل شوي دي. هند او جرمنی غواړي د دفاعي صنعت په برخه کې خپل ترمنځ اړیکې لا پیاوړي کړي. دا خبره د هند صدر اعظم نریندرا مودي د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې وکړه چې د جرمنی صدر اعظم فریدریش مرتس په خپل ټاټوبي ګجرات کې میلمه کړی و. مرتس وویل برلین هم له نوې ډیلي سره د امنیتي همکاریو نږدې کېدل غواړي چې پکې د دواړو هیوادونو د دفاعي صنایعو ترمنځ ژور همکاري شامله ده، څو د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د روسیې پر دودیز انحصار د هند تکیه کمه شي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې مرتس هند ته په 2 ورځنی سفر تللی چې هغه د میل میاشت رئیس چې نوموړي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې آسیا ته دی هغه لومړی سفر دی. دا سفر همدارنګه د اروپایي ټولنې او هند له سرمشریز چې دواړه د آزاد سوداګرۍ پر تړون کار کوي 2 اونۍ مخکې ترسره کیږي. د هند او جرمني د مشرانو تر کتنې وروسته یو شمېر تړونونه او ګډې اعلامیې اعلان شو چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ زیاتول دي. په اوس وخت کې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ کچه 50 میلیارد ډالر ته رسیږي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زغ خبرونه
د ازما حق دی. د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او میرمنو په وړاندې د طالبانو سخت چلندونه ادامه لري، له هېواد بهر یو شمېر افغان میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په پار ځینې خوځښتونه او غونډې جوړوي. په دې ترڅ کې په دې وروستیو کې په هسپانیا کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغان ښځو د خونې د پرانستل کېدو په مناسبت یوه غونډه کې یو شمېر ګډونوالو پر دې ټینګار وکړ چې دوی کولی شي له دې لارې هم د افغان ښځو د وضعیت په اړه البته په افغانستان کې دننه خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. یو شمېر ګډونوالو وویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د مخ په زیاتېدونکو فشارونو ته په پام هغسې چې لازم ده نړیوالو غبرګون نه دی ښودلی او پر طالبانو یې لازم فشارونه نه دي راوستي. دا چې له هیواده بهر د افغان خزو دا ډول غونډې او خوځښتونه تر څه حده اغېزمن دي او که عملا نشي کولی په افغانستان کې دننه د خزو او نجونو د فشارونو په له کمولو سره مرسته وکړي، تر څه حده کولی شي نړیوال وهڅوي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. پر دې موضوع به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو، د هغوی نظرونه به واخلو. دې خپرونې ته مو د ښځو د حقونو فعالانې خدیجه امین، وګ مسایل او دغه راز ښځینه فعال او خبریاله ارزو سادات رابللې دي. میرمن سادات به د خپرونې په وروستیو برخو کې راسره یو ځای شي، خو خدیجه امین او وګ مسایل زموږ له سټډیو سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو، خبرونه ته خراغلاست.
مننه، وخت مو په خیر.
بله ډیره مننه. لومړی به خدیجه امین، تاسو ته وار درکو په هغه غونډه کې چې د هسپانیا د بهرنیو چارو په وزارت کې د تېرې پنجشنبې په ورځ جوړه شوې وه، تاسو هم یوه ګډونواله وی، د امید ازادي د ټولنې د مشري په دغه راز لخوا او مو په دې غونډه کې ګډون وکړه او دغه راز مو ځینې څرګندونې هم وکړلې. کلمړی راته وای چې د دې غونډې هدف څو او تاسو دغه خونه چې د اسپانیا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان ښځو د خونې په نوم جوړه شوې دا څومره مؤثره بولئ؟
مننه تاسو وخت په خیر. د دې غونډه هدف دا و چې هماغه یو خونه چې د افغان شرزو په نوم هلته نومول شوی و د هغې افتتاح و، خو دا موږ ته ډېر د ویاړ ځای ده چې یو رسمي خونه هلته د افغان شرزې او نجونو په نوم ونیول شي که نه په یو اروپایي هېواد کې. نو د دې پکړه زه هلته وم او دا یو یوازې نوم نه ده، دا پیغام لري چې د افغان ښځې نوم د اروپا د یو هېواد په رسمي او سیاسي حافظه کې ثبت شو. نو دا موږ ته ډېر مهم ده او نړۍ یو ځل بیا به نړۍ ته ویل کېږي چې افغان ښځې مبارزه کوي او هېڅکله به چوپ پاتې نه شي. د همدې لپاره دا موږ لپاره ډېر مهم ده، ځکه چې اوس نور اروپایي هېوادونه هم دې ته به متوجه شي چې افغان ښځې باید د حمایت ته ضرورت لري. نور هېوادونه هم باید داسې اقدامونه وکړي د افغان د ښځو لپاره، ځکه چې دا مبارزه څلور کلنه هم زیات کېږي چې افغان ښځې د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي، لیکن موږ هیڅ داسې عملي کار نه دی لیدلی. نو دا هم زموږ هیله ده، زموږ امید دا ده چې د دې خونې له لارې ټول هېواد متوجه شي چې افغان ښځې شته دی او حمایت ته ضرورت لري.
ډېر مننه. د هسپانیا د صدر اعظم هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. هغه وویل چې دا خونه د هغو افغان میرمنو او نجونو د ستاینې لپاره جوړه شوې چې د خپلو حقونو او ازادیو لپاره مبارزه کوي. په دې غونډه کې د هسپانیا د صدر اعظم په شمول نورو چارواکو څه ډول څرګندونې وکړې او څه وویل چې د دغې خونې په جوړېدو سره دوی څه غواړي، کوم هدف غواړي چې ترلاسه کړي؟
مننه. و د اسپانیا خارجه وزیر هم وو په دې غونډه کې او دا یو کانفرنس نړیوال کانفرنس دا چې د ټولو سفیران چې د اسپانیا سفیران چې په ټولو هېوادونو کې دي، نو هغوی ټول هم راغلی وو په دې غونډه کې، ځکه چې دوی هر کال دا کانفرنس جوړوي. نو دوی غوښتل چې ځکه چې هلته ټول سفیران یې، نو د افغانستان په هکله هم خبرې وکړي، ځکه چې د افغانستان سفیر نشته دی. نو خو میرمن کوفي هلته وو د افغانانو استازی کوو. وزیر صاحب هم دا ویل چې موږ د افغان ښځې ملاتړ کوو او هغوی ته د هغوی د غږ اوچت کولو لپاره موږ هر کار چې کوو، لکه چې موږ هر کال یو غه لرو، یو کانفرنس لرو د هیر ارت په نومه چې دلته په مادرید کې جوړیږي. هر دا درې کاله دي چې دا کانفرنس کېږي او افغان میرمنې د نور هیوادونو نه راځي دلته په مادرید کې او د افغانستان د مشکلات د ښځو ستونزو په هکله خبرې کوي. نو دا ډېر مونږ هیله مند یو چې د دې خونې له لارې مونږ وکولی شو چې هغه ښځې چې مونږ ته زمونږ حمایت یا ملاتړ ته ضرورت لري مونږ وکولی شو چې هغه سره هم مرسته وکړو.
بله آغلی امین، مننه. بیا به هم په دې اړه بحث دوام ورکو، ستاسو نظر به بیا هم ولرو. د ښځو د حقونو فعال وګ مسایل تاسو هم خبرونې ته ښه راغلاست. د آغلی امین څرګندونې مو واورېدې چې دغه ډول د خوځښتونو یا د غونډو جوړېدل یا دغسې بنسټونو پرانستل کېدای شي په یو ډول له دې سره مرسته وکړي چې د افغان ښځو هغه کړاوونو ته د نړیوالو پام زیات کړي. تاسو ورسره موافق یاست؟
سلامونه او درناوی تاسو ته او ستاسو ګرانه مېلمانه ته او اوریدونکو ته. زه تقریبا څلور کال کېږي چې د افغان ښځو چې کوم حالات دی او مشکلات د هغه ډېر ښه ګورم او په هغې په باره کې لیکم. هم څلور کال کېږي تقریبا چې افغان ښځې د مشکلاتو سره مخامخ دي او په نړیوال سطح باندې په بېلابېلو کچه باندې دوی خپل غږ پورته کړی ده، اما داسې کوم پالیسي بدلون تر اوسه پورې مونږ نه ده لیدلی. البته دې ته زه کوم منفي نظر نه لرم. زما مقصد دا ده چې کله هم داسې نوښت چې کله راځي یا داسې یو خوځښ چې په منځته راځي د هغې اساسي هغه تشکیل باید دی چې مونږ څرنګه کولای شو یو پالیسي بدلون راوړو. غږ مونږ پورته کوو، بلې هو د څلور کالو کې مونږ غږ پورته کړ، د افغان ښځې مشکلات مونږ نړیوال سطح باندې بیان هم کړ، اما دا په وطن کې دننه افغان ښځو ته څه تغییرات راوړی ده، څه مثبت تغییرات یې وښودل. یو مثبت تغییر زه ګورم او هغه دا چې طالبان لکه نړیوال هغه سی نورمال شوی نه ده، د هغې مخنیوی شوی ده، طالبان په رسمیت نه ده پیژندلی شوی، او بل دا چې په نړیوال سطح باندې د افغان ښځې غږ پورته شوی، د هغوی مشکلاتو باره ویل شوی ده. دا چې څلور کال نه مکتبونه بند او هر څه په پټ پټ روان ده، لکه په پټ باندې بعض مکتبونه دا ښځې هلته درس وایي یا سوداګري د ښځو شروع ده، هغه د پټ لارې یا کومکونه کېږي، خو دا به کله پورې داسې دوام لري. زه ډېر خوشحال یم چې هسپانیا داسې یو اقدام کړی ده، خو زه توجه خپل د ټول افغان ښځې دې ته غواړم چې کله هم داسې نوښت یا خوځښت مخته راځي هغه باید ډېر ستراتیژیک او پالیسي بنسټ هم ولري. که پالیسي تغییر ورکولی شي، که یو داسې یو اقدام باندې کار وکړي چې هغې کې ټول د افغان ښځې په اتفاق راټول شي او په یو ستراتیژیک ډول باندې یو اقدام واخلي چې هغه دننه په وطن کې څه تغییرات راوړي. ټولنه مهم زمونږ د تعلیم مشکل ده چې څلور کال یعنی مونږ په دې ونه شو توانېدای چې هغه مشکل د خپل حل کړو. نو که فوکس یا توجه ډېر ستراتیژیک شي زما په خیال دا به ډېر ګټور وي. مننه.
بله خو اغلی سادات ابو بکر سائل، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله څه باندې څلور کاله کېږي د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د رسمیت پیژندلو په وړاندې یو خنډ هم همدغه فشارونه دي چې پر ښځو او نجونو باندې طالبانو راوستي دي. البته دا یو عمده خنډ بلل کېږي. له بلې خوا په افغانستان کې دننه ښځې هم یو مرجع ته ضرورت لري چې د دوی غږ واوریدل شي. په خپله افغان میرمنې که هغه له هېواده بهر دی غږ پورته کوي، فکر نه کوي چې دا به ماثر وي تر یو حده پورې به دوی په افغانستان کې دننه هیله مند شي چې که دوی نشي کولی په افغانستان کې دننه غږ اوچت کړي، له هېواده بهر نورې افغان میرمنې شته ده چې د دوی غږ اوچتوي؟
زه تاسو سره موافق یم. ما څنګه چې مخکې هم وویل د دې هرگز مطلب دا نه ده چې دا کوم فائدہ نه لري یا خزو ته بد دې هیڅ کوم ګټه نه رسی. دا چې مونږه غږ پورته کوو کته سپام سوي کله چې هسپانیا دا نوښت شروع وکړو او دې ته نوم ورکړ چې سمبولیک همغږي ده افغان شوزو سره. نو زه توجه دې خواته راوړل غواړم چې سمبولیک همغږي ډېر ښه خبره ده چې مونږ لکه د افغان شوزو حالات بیانو مشکلات وایو اخره چې وطن کې دنه خپل غږ نسی پورته کوي د باندې چې مونږ یا مونږ د نورې خزه دي هغه غږ پورته کوي. خو کدا د پالیسی په شکل باندې مخکې لاړ شي ستراتیژیک اقدامات ورته وسی نو ډېر ښه به وي. په داسې یو شکل چې څومره چې افغان ښځې دي تقریبا لندن کې ډېر افغانان دي امریکا کې ډېر دي اوس چې د اسپانیا کې یو ګروپ زمونږ ټول سوي دي دوی ټول افغانستان دولت کې مخکې کار کړی مانه ډېر ښه په سیستم باندې پوهېږي. که یوازې مطلب د دې نه چې مونږ صرف غږ پورته کړو او نتیجه د هغې سونو ځي نو هغه بې فایده ده. سمبولیک مونږ د څلور کالو کې هر یو کس هم سمبولیک کارونه وکړو خو مونږ کوم نتیجه ونه لیدله. د باندې نه پس باید سمبولیک نه لږ مخکې لږ نور جدي باید موږ اقدامات وکړو.
مننه اغلی امین. دغه د سمبولیک موضوع چې مطرح شوله تر ډیره له هیواده بهر کې بنسټونه جوړیږي غونډې جوړیږي لارونه کیږي بلکېږي عملا تر اوسه پورې کوم د افغان ښځو او نجونو په ژوند کې کوم تغییر نه دی راوستی. البته په افغانستان کې دننه هماغه فشارونه دوام لري د طالبانو لخوا پر دوی باندې ورځ تر بلې نور هم پر دوی هغه محدودیتونه زیاتیږي. خو تاسو څومره هیله من یاست چې که د اروپایي ټولنې غړی هسپانیا داسې یو اقدام کوي آیا دا به د دې فعالیت لمنه به نورو هیوادونو ته هم پراخه شي او وبکولی شي چې له سمبولیک بڼې په یو بل عملي بڼه باندې دغسې خوځښتونه بدل شي؟
مننه. زه یو شی ته اشاره کوم چې د افغانستان کوم ستونزې چې دی هغه موږ تر هغه وخت پورې چې موږ افغانان په دې باندې کار ونه کړو کنه بهرني هیوادونه لکه پخوا غوم دی راځي د څو کلونو لپاره بیا بیرته ځي نو بیا موږ پاتې کیږو هماغه مشکلات سره. زما هدف دا ده چې موږ په افغانستان کې هغه کورنۍ ملاتړ ته چې ضرورت لرو افغان میرمن یا افغان ښځې هغه ملاتړ نه لري په افغانستان کې. نو د دې لپاره هر څه چې بهر له هېواد د کېږي بهر له افغانستانه هغه سمبولیک ده ځکه چې موږ ملاتړ په افغانستان کې نه لرو. موږ باید دا ملاتړ د افغانانو څخه د افغان دننه ولرو چې موږ وکولی شو یو اقدام یو عملي یو اقدام وکړو. نو دا زما لپاره دا که سمبولیک هم دي نو دا ډېر مهم ده ځکه چې نور هیوادونه توجه افغانستان ته کیږي ځکه چې اوس په نړۍ کې دومره مشکلات او دومره خبرې دي چې څوک ته افغانستان هغه توجه نشته دی او نه غواړي چې د افغانستان په حق لسه کار وکړي ځکه چې د هغوی انټرس هلته نه دي. هغوی اوس نړیوال ټولنه په افغانستان ته هیڅ دلچسپي نه لري. نو موږ داسې اقداماتو چې کېږي نو کولی شو چې بل بیا هم د نورو هیوادونو توجه جلب کړو.
اغل امین یو انتقاد کیږي هغه دا چې تاسو مخکې د فوزیه کوپی د افغانستان د پخوانی د پارلمان یا د لنګشي پارلمان د یو مخکخه غړي یادونه وکړه چې په دې غونډه کې ګډون کړی او اکثرا فوزیه کوپی په دا ډول ډیرو غونډو کې راڅرګندېږي. خو ډیر انتقاد دا چې وای دا همغه پخوانی تیری دي چې په افغانستان کې دیننه هم که دوی ډیر راڅرګندېدل هغه هم ډیر تر ډیره سمبولیک بڼه درلودله. یعنی عملا دوی افغان خزو دی حقونو دی تر لاسه کولو یا دی ژوند دی خکیدو لپاره دومره کار نه دی کړی. فکر نه کوي چې بیا هم دغه انتقاد موجود دی؟ آیا دغه څیرې چې هلته په بهر کې را څرګندېږي د افغان خزو استازیتوب کولی شي؟
انتقاد خو په هر صورت کې خلک انتقاد کوي. خلک نه ګوري چې یو یو کس څه کارونه کوي، نو دا د خلکو انتقاد دی او حق لري چې نظر ورکړي. نو اوس فوزه کوفي یو ښځه ده چې په جلسو کې ځي کار کوي. دا ډېر ساده نه ده، څه چې موږ ګورو چې یو کس دی یو هېواد ته بل هېواد ته هلته هغومره انرژي ته ضرورت لري، هغه منتلي هم تو باید آماده سي چې لاړ شي، هر ځل د هغې خبر د هغې مشکل په هکله خبرې وکړي. خلق هر څه وایي، او زما نظر دا ده چې هر څوک چې که فوزه کوفي کابل افغان شزي، نو هغه چې جرأت کوي ځي همداسې خپرونو ته همداسې جلسو ته ځي، موږ باید د هغې ملاتړ وکړو، ځکه چې موږ همداسې یو کس ته ضرورت لرو. هر میرمنه د هر هېواد چې د افغانستان د ښځو نمائندگی په توګه ځي هلته نمائندگی کوي، موږ باید د هغې ملاتړ وکړو، ځکه چې هماغه چانس لري ټوله نړۍ فوزه کوفي پېژني. نو موږ باید د هغې ملاتړ وکړو. که موږ منتظر پاتې شو چې یو بل کس پیدا کړو یا ووایو چې دا څه کاري هغه وخت وکړو چې اوس یې وکړي، نو فکر کوم چې دا هغه نه دي، دا منطقي نه دي. موږ د هغې ملاتړ وکړو. نو ښځې هم چې دي، موږ باید یو اتحاد لرو، موږ یو بل سره متحد اوسو. هر اقدام چې کېږي، هر کار چې د افغان د ښځو د حقونو په هکله کېږي، نو زه هغه ته احترام لرم.
بل ډیر مننه میرمن سایل، تاسو ته پکې وای پیژندل شوی افغان میرمن چې په تیر جمهوریت نظام کې د افغان خزو په استازیتوب په ډیرو غونډو کې راڅرګندې دي، په مجلسونو کې، په بحثونو کې. ځینې اکثره نه اوس له هېواده بهر دي، او له هېواده بهر هم په دا ډول غونډو کې راڅرګندېږي. فکر کوي چې هم دوی ملاتړ باید وشي، د هم دوی تر شا باید نورې خزینه فعالان هم ودرېږي، لکه څنګه چې امین وویل اوس به ممکن ګران وي چې اوس نور مخکښ خزې پیدا شي او د هغوی تر شا دغه خوځښت دوام وکړي.
مننه، ډېر مهم پوښتنه ده. وګوري، البته دا زما شخصي نظر ده، دې کې زه هیڅ کوم مشکل نه وینم چې کوم پخوانی افغان شوه چې په دولت کې او یا پارلمان کې کار کوي اوس فعال دي، د افغان شوه د لپاره غواړي کار وکړي یا د غوي غږ جوړيږي. اما آیا دا زمونږ کوم خلک چې په وطن کې دي، دا غوي فکری څه سره سمون لري او کنه؟ غوي دا غوي په اړه زمونږ افغان میرمنه چې په وطن کې دي یا کوم ډلې چې مونږ لرو، غوي سمره دا غوي ملاتړ کوي، سمره طرفداري کوي. مثال فوزیه جان کوفی کپ اسپانیا کې ودریږي، افغان شوه د پارغت پورته کوي، هغه زما د پارغت پورته نه کوي، هغه خزو د پارغت پورته کوي چې کوم افغانستان کې دي. خو هغه افغانستان کې دننه چې کوم خزه ده، آیا هغه خپل ځان برابر دی ته ګوري؟ آیا هغه غواړي چې فوزیه کوفی د هغه اوسېږي، ماونه شي هلته؟ دا پښتنه باید افغان شوه نه وکړو، هغه افغان شوه چې په وطن کې دي. البته دوهم، که موږ ګورو چې داسې بعض شخصیتونه، زه د چا دلته نوم نه اخلم، موږ تاسو ټول پوهیږو چې هر یو کس هلته په دولت کې څه مشکلات د خپل درلودل، یا شخصي یا سیاسي. که موږ ګورو چې هغه کوم کانټروورشل پرسنالټي ده، نو په کار دادا یا میچورټي دی ته وایي چې هغه ځان شاته کې مخکې دې لپاره، مقصد دی چې افغان خوده لپاره موږ څه کار وکړو او د پالیسی په بنسټ باندې کار وکړو او واقعا ستراتیژیک تغییرات یا بدلون راوړو. بیا داسې کسان مخکې کوي چې هغوی کانټروورشل نه، یا خلک په هغوی اعتراض ونه لري، یا هغوی که ودرېږي خبرې کوي، د هغوی خبرې، د هغوی کوم پوینټونه چې اوچتوي، هغه په وطن کې دننه عناناتو سره، فکري لحاظ سره، کلتور سره او سوچ سره سمون ولري. که هغې سره سمون ونه لري، نو زمونږ داسې خوځښتونه صرف خوځښت پاتې کیږي او نور څه نه. زه فکر کوم دلته یو بل نقطه ډېر زیات مهم ده. زما خبرې هرګز د دې مطلب نه ده چې مونږ باید د افغان ښځو چې کوم بهر د وطن نه دي، د هغوی ملاتړ وکړو. بلې وکړو، اما دا ملاتړ څومره مثبت تغییر راوړي کم وطن کې چې زمونږ افغانان دي خزي دي جونې دي چې مکتب نه پاتې دي فکر وکړي سلور کال یو جلې پاس له پینځم یا شپږم صنف نه مکتب ته نشي تلای نو دا غي غږ مونږ سرنګ باید جوړ شو دا غي غ فکری ساته ته باید سرنګ ځان ورسته او دا ډیر مهم ده په پالیسی باندې باید کار وشي سلور کال کې مونږ ونه شو توانی دی د دې چې په یو ان کې د خپل افغان شګو طرف یو نمائنده ولرو اوس هم زمونږ نمائندګي او سړی کې کینیال ته زمونږ نمائندګي کوي کوم خزي چې دي صرف از سپیکر دي خبرې کوي بس په دې مونږه کټوان نه لرو نه د دې مطلب دا چې کوم ځای کې مونږه یا خو په غلطه روان یو یا شاید الته باید ډیر زیات توجه کو تر سوچ دا بدلون مونږ راوړو مننه
مننه خدیجه امین تاسو سره چې موږ خبرې وکړې تاسو ویل چې ډیر وخت نه لري څو دقیقې نور به هم لمخ سره یاست خو تاسو بیا هم له د دې غونډه چې جوړه شوې و د هسپانیا په بهرنیو چارو وزارت کې په دې اړه موږ راپور درلود په افغانستان کې دننه د یو شمېر میرمنو نظرونه مهم درلودل د بلخ وی اوسیدونکې د نوریه نجفی زاده په نوم ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه ښه ده یو ښه مثبت اقدام دی خو دوی هیله لري چې که دا خونه وکولی شي پر طالبانو په ځانګړې توګه د ښځو د کار او زده کړو په برخه کې هغه فشارونه چې راوستي دي هغه فشارونه کم کړي یعنې طالبان وهڅوي چې نور ښځې پرېږدي چې کارونو ته لاړې شي او دغه راز له خپلو زده کړو ته دوام ورکړي دا هغه موضوع ده چې ډیر مهمه بلل کیږي نه یوازې د ښځو لپاره د افغانستان د راتلونکي لپاره د راتلونکي نسلونو لپاره خو په دغه څه ډول غونډو کې تر ډیره په کوم مسله باندې ډیر تمرکز کیږي د افغان ښځو د حقونو په برخه کې
زمون په ټول په هر غونډه کې تمرکز پدې دی چې افغان نجونې وکولې شي درس وایي طالبان باید طالبانو باندې باید فشارونه زیات شي چې هغه د محدودیتونو شرزو باندې راولې دا ایسته کی خو ما وی چې د افغانستان مشکل دا ده چې موږ د نننه او موږ افغانان چې کدا مثلا حل ونکو د بهر هیوادونه چې مداخله هم وکي د سو کالونو لپاره دي نو مهم دا ده لومړی چې موږ افغانان اتحاد ولرو بیا موږ د نننه ملاتړ د افغانانو ولرو چې موږ دا ملاتړ نه لرو زه ګورم ځینې استریان دي چې راځي نارینه وایي چې افغانستان کې په خوا ډیر ازادي و د شذو لپاره نو اوس خدي څومره مبارزه افغان نارینه د افغان خزو لپاره کړې ده هغه افغانانو چې د افغانستان نه بار ده څه کړې ده د افغان میرمن لپاره نو کوم دا د نارینه او خوا د افغانستان په دننه ملاتړ ونی لرو دا هیڅ کار نشو کولای مو اوس چې دا سی برنامه جوړو یا هر ځای چیزو خبرې کوو دا موږ کوشش کوو یعنی د خپل زموږ هغه برخه چې د چمو باید کوشش وکړو چې بدلون راوړو په وضعیت کې لیکن دا فکر نه کوم چې یعنی کدا خونه جوړ شو په اسپانیا کې دا باید عملی اقدام وکړي لا شي طالبان سره خبرې وکړي اسپانیا یو هیواد ده یو اروپאי هیواد ده چې موږ ته دا فرصت ورکړي چې موږ د خپل د ستونزو د خپل مشکلاتو په اړه خبرې وکړو نو د افغانستان مشکل د افغانستان د نن
تاسو دغه د خپل د یووالي یادونه وکړه چې ټول سره په یو خل نه دي او دغه اړیکه د افغانستان کې دیننه د غو خزینه فعالانو سره په څه ډول نیول کېدای شي دا چې تاسو په بهر کې یاست یا تاسو په شانمان نور خزینه فعالان دي او په دې برخه کې کار کوي
موږ ډېرې شزو چې د افغانستان د نن ادم موږ هغه سره پاړي کې یو خبرې کوو خو بدبختانه چې د افغانستان مشکل دا ده چې هر څوک راځي وایي چې زه باید اوسم یعنی موږ دا اتحاد تر اوسه پورې نه ده جوړولې چې ټول شزې یو بل سره ملاتړ ولرو یو د بل نه ملاتړ وکړو او هغه یو بل سره اتحاد ولرو هر اقدام چې هر کار چې کیږي یو ځای وکړو بدبختانه یو 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 څه ښځه چې اوس وایي یو کار کوي بل راځي چې وایي ما لپاره د قبول نه ده، دا زما نماینده نه ده، زه دنه غواړم باید زه اوسم. نو دا فکر کوم چې هغه دي دا ښه نه دي، مونږ باید قدردانی وکړو هر څه چې کېږي د افغان د میرمنو لپاره، او مونږ ټول باید یو ځای سره هغه اتحاد ولرو.
بله خدیجه امین، له تاسو ډیر مننه. ګومانم چې تاسو به نور فکر کوم چې ډیر وخت به نور نه لري.
نه اوس جلسه لرم، زه باید لار شم. مننه تاسو.
مننه چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړل د ښځو د حقونو فعال خدیجه امین. وګ مسائل تاسو له موږ سره یاست، په څو شیبو کې به د غراز د یو بل افغان خزینه فعال او خبریال ارزو سادات هم د تلیفون لاري وصل شي. زموږ همکار هڅه کوي چې زموږ اړیکه ورسره ټینګه شي. خو بیا هم اغلی سایل، مخکې په خبرو کې هم دا موضوع یاد شو او لدې مخکې هم یو بحث چې مطرح کیږي هغه دا ده چې وایي په خارونو کې د ښځو ژوند د لرو کلو او بانډو په نسبت توپیر لري، او هغه ښځې چې په خارونو کې د کابل په شمول اوسیږي په تیرو شلو کلونو کې ډیر هغه تغییرات راوستل شوي او د افغانستان په لویه کچه هغه لرو کلو او بانډو ته نه رسیدلي. د حقونو موضوع نه ډیرې ښځې بې خبره دي په ورځني ژوند کې، نه پوهیږي چې د ښځو نړیواله ورځ کومه ورځ ده، اساسي بنسټونه یا اساسي حقونه کوم دي یا ځینې نور. څه فکر کوئ د دا چې په اکثر د سټیجونو تر شا ښځې راڅرګندېږي، تر څه حده دوی د افغاني ټولنې له هغه منځه باخبرې دي او کولای شي چې دغه کړاوونه او ناخوالې چې عملاً په ټولنه کې موجود دي هغه رابرسیر کړي؟ کله چې د موضوع د حقونو موضوع مطرح کیږي، د حقونو له موضوع سره ډیر حساسیتونه راپارول کیږي، خو ځینې نور مسایل شته چې کېدای شي د ښځو په برخه کې هغه راڅرګند شي او هغه په ښکاره بیان شي.
دا ډیر یو اساسي پښتنه هم ده، او بدبختانه افغانستان کې زمونږ ډیر یو غټ او تور یا ډیر سخت حالات ته په خوځو باندې، لکه اکثر افغانستان کې چې څومره دولتونه راغلي دي یا شدینه فعال کار کړی، دا غوی زیاتر تمرکز په همدا خار یا سنټر آف د سیټیز ته پاتې شوی. په کلیو کې کم حالات چې په خوځو باندې ده هغې نه مونږ تاسې ټول بې خبر یاستو. یو خو د افغان ښځې هغه عمومي مشکل ده چې تعلیم او صحت ده، او بل د هغې اسلامي یا شرعي حق. بیا دوم د هغه کورنۍ کې چې کوم مشکلات ورته مخ کیږي، دا چې ورور ور سره څنګه چلند کوي، برخورد کوي، پلار ور سره څنګه برخورد کوي، کله چې واده کیږي بیا د هغه هغه میړه ور سره څنګه چلند لري، دا بیخي او بل اړخ ده. لکه افغان ښځه یوازې مشکل دا نه ده چې تعلیم نه محروم پاتې ده یا روختون ته نسی تلای، کوم میرمنې چې تکلیف لري، وړه ماشوم لري، لکه دوایی ورته نه رسیږي. همدا اوس مهال تقریبا د ماشومانو مړینې 50% زیات شوی ده، ولې چې هغه کلی او لری علاقو ته دوا نه رسیږي، هلته میرمن ډاکټرونه نسته چې لاړ شي کار وکړي، او دې سره سره دا غوی کور کې چې کوم تاریخواله سره مخامخ دی، غوی هغه ډیر عادي سوای نه خلکو ته، حتی هغه خزه ته دوم را دي چې اوس هغه تاریخوال مخکاري نه سور تخکاري چې دا عادي ده، دا کیږي، دا لکه زما کور کې ډیر عادي خبره ده، ول چې خپل مور یې هغه سندې دلای بیا خپل سره کیږي ورستان دا سر نسل تر نسل دا شعر روانه ده. نو زما همیشه خبره دا ده چې کوم خزه په شمول زما خپل عزت چې ککلا ودریګم د خزه ته لپاره خبرې کوم، باید په بیک سټیج کې زما په ذهن کې دا اوسېږي چې زه چې دلته ودریګم خزه ته لپاره غږیږم، یوازې هغه خزه ته لپاره مونږ نه غږیږو چې کوم په خار کې ده. یا کم چې په خارونه کې ژوند کوي یا صرف هغه ښځو دپاره چې مکتب ته نه ځي. دا باید ټول هغه ښځو مونږ په شمول کې واخلو کوم چې په کلي کې اوسي، کوم چې کورنۍ تاوتریخوالی سره مخامخ دي. هغه ښځې چې تعلیم نه دي کړي خو هغوی هم حق لري چې خپل حقونو حقوقو په اړه پوه سي. هغه به څرنګه پوهېږي آیا یو څلوېښت کلان یا پنځه څلوېښت کلان ښځه به مونږ دوباره مکتب ته راولو یا نه؟ داسې یو پلان به ورته سموو یا داسې هغه ډور ټو ډور یا بی ټو بی سیستم ورته جوړو چې هغه خپل حق او حقوق نه به خبر شي. بیا دې کې یو بل ریښه دا ده، بدبختي دا ده چې افغانستان کې کله هم چې د ښځو حقوقو په اړه مونږ خبرې کوو زمونږ سړی بدبختانه دا فکر کوي چې مونږ خارجي سیستم هلته راوړو. یا فیمینزم یو ډیر مشهور خوځښت وو چې هغه ډیر منفي اثر په افغانستان باندې پاتې شوی ده، نو هغه باندې هم باید مونږه فوکس وکړو یا توجه وکړو. نو څومره چې د افغان ښځې وطن نه بهر کله هم مدریږي په نړیوال سټیج باندې خبرې کوي، زما په فکر خپل هغه کالی اغوستلو نه واخله تر څرنګه هغه کوم الفاظ کاروي، څرنګه د هغې باډي لینګویج کوم نقاطو باندې هغه خبرې کوي، دا ټول هغه افغان ښځه چې دننه وطن کې ناسته د هغې ژوند باندې تاثیر ګذار بوي.
ډېره زیاته مننه وګ مسایل. بلې قدرمنو اوریدونکو، دا زما حق دی خبرونه اوري. نن بحث مو پر دې څرخی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او میرمنو په وړاندې د طالبانو سخت چلندونه ادامه لري، له هېواده بهر یو شمېر افغان میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په پار ځینې خوځښتونه او غونډې جوړوي. دا ډول یوه خونه د هسپانیا په بهرنیو چارو وزارت کې البته د افغان ښځو د خونې په نوم د تېرې پنجشنبې په ورځ پرانستل شوه. د ازادي راډیو د یوې خبرتیا وروسته بیا به د ښځو د حقونو فعال او خبریاله ارزو سادات ته ور ورکو چې د ټلیفون له لارې راسره وصل شوې ده. د ازادي راډیو د یوې خبرتیا وروسته
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو د ازما حق د خبرونه اوري. د ښځو د حقونو فعال او خبريال ارزو سادات هم د ټلیفون لارې سره وصل شوې ده. اغلی سادات خبرونه ته خره خلاص
ډیره زیات مننه کوم. مولان سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول کارمن اوریدونکو ته
ډیره مننه. که بحث مو تر اوسه نه وي اوریدلی، موږ نن په دې بحث که پر دی و ترخیدو چه لحواد بحر که غوندی کیگی خوزختون جوریگی دی افغان خزو دی حقونو پار تر چرد حد پوری دا معصر دی که دا خوزختون او دا غوندی دی افغان خزو باندی هغه فشارونه چې را وستل شوی د طالبانو لوري له هغوی نړیوال خبروي، په عین حال کې تر څه حده کولی شي چې په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو په ژوند کې عملا تغییر راوړي. تیره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د هسپانیا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان میرمنو د خونې په نوم یو نوی خونه البته پرانستل شوله او په دې مناسبت یوه غونډه هم جوړه شوې وه. یو شمېر افغان ښځینه فعالانو پکې ګډون کړی و، یو لړ ویناوې وکړې، یو لړ څرګندونې وکړلې. تاسو دا ډول غونډو او دا ډول خوځښتونو ته څومره هیله من یاست چې هغه به وکولی شي چې د افغان ښځو هغه غلي غږونه بدرګه کړي؟
نوری صاحب محترم، مونږ او تاسو د دې شهیدانو چې په افغانستان کې ښځو ته خو دا حق نه ورکول کېږي چې دوی د لارینونه وکړي یا د خپل حق غوښتنه وکړي، ځکه دا حق خو د هغوی نه اخیستل شوی. او زه داسې فکر کوم که له هېواده بهر زموږ فعالان او خبریالان او د ښځو د حقوقو فعالان خپل غږ وباسي یا غونډې ترسره کوي یا لاریونونه کوي، زه فکر کوم چې دا به ډېره مثبت اغېزه ولري زموږ په د ښځینه او په حقوقو. البته که ډېر نه یا حداقل هغه لږ بدلون خو به رامنځته شي یا د هېواد دننه یا د هېواد بهر، مګر دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو په حقونو خبره شي، زه فکر کوم چې هغوی خبر دي، هغوی ښه پوهېږي چې زموږ افغانې مېرمنې په څومره سخت وضعیت کې دي په افغانستان کې، او هغه خبریالان چې له افغانستان وتلي په دویمو هېوادونو کې دي په څومره سختو مشکلاتو کې دي، په څومره سختو ستونزو کې دي، او دوی نشي کولای چې مثلا کیسونه لري بل هېواد ته لاړ شي، یا هغه کسان چې په افغانستان کې دي اوس هم په ستونزو کې بند پاتې دي، دوی نشي کولای چې هغه خپل غږ وباسي خپل د ستونزو لپاره. نو زما په نظر چې دغه غونډې به ډېرې مثبتې اغېزې ولري د دې لپاره چې زموږ مېرمنې افغانې مېرمنې اوشي کولای تر یو حد خپل حقونه ترلاسه کړي.
اغلی ساده، تاسو چې ډیره موده د خبریالۍ په توګه باندې هم کار کړی دی، په افغانستان کې دغه اوسنی وضعیت تاسو څه ډول ارزوئ؟ په تېره بیا د رسنیو په برخه کې د ښځینه کارکوونکو د ښځینه خبریالانو ورځ تر بلې پر دوی د فعالیت کړی تنګه کېږي که څنګه؟
بالکل، دا خبر خو ده چې زه ژورنالیست پاتې شوی یم او هلته مې کار کړی په افغانستان کې، او ما خپل مینه سره بین خپل مسلک سره بین هم مینه درلوده، او دا ټول مجبوریتونه دي چې موږ مجبوریږو چې هغه فشار چې د حکومت لخوا واردېږي یا هغه محدودیتونه چې موږ نشو کولای نور خپل کار ته ادامه ورکړو، یا هم د کار نه د انسان زړه سوړېږي. او اوس هم زموږ ښځینه کارکوونکي خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي، هغوی په ډېرو سختو شرایطو کار کوي، په ډېرو سختو محدودیتونو کار کوي، او دا محدودیتونه یعنی د پخوا په پرتله اوس ورځ تر بلې زیاتېږي، ورځ تر بلې زیاتېږي، حتی تر دې چې زه فکر کوم چې یوه ورځ به نور زموږ ښځینه خبریالانې حتی هغه په راډیو او تلویزیون او په ټولنیزو رسنیو کې هم که دا رقم روان اوسي شاید دوی ونه شي کولای کار وکړي. مګر که چېرته د حکومت فکر تغییر وکړي، ښځو ته حقونه ورکړي او پوه شي چې ښځه حق لري چې اوس هم پوهېږي، داسې نه ده چې نه پوهېږي، خو دا چې ولې د دوی حقونه نه ورکول کېږي زه نه پوهېږم. که دوی فکر ته راشي چې مثلا زموږ ټولنه ډاکټرې ته، خبریالې ته، معلمې ته، او هرې برخې کې زموږ مېرمن ته ضرورت دی، هغوی ته اجازه ورکړل شي، شاید دا حالت ښه شي. مګر موږ او تاسې ګورو چې ورځ تر بلې حالت بدترېږي. مثلا پخوا انسټیټونه خلاص ول چې نجونو پکې درس ویل، د ټپ برخه کې کولای شو تحصیل وکړي که څه هم نورې برخې تړلې وي. اوس موږ ګورو چې هغه د ټپ برخه یې وتړله، هغه انسټیټیوټونه یې وتړل، هغه کورسونه یې وتړل چې زموږ خویندې ورتلې هلته درس ویل، زموږ د ټولنې دپاره یې درس ویل. نو په ټوله کې یعنی محدودیتونه دومره زیات شوي دي چې حتی د انسان زړه بیخي تورېږي چې زه ولې دغلته یم، ولې په دې هېواد کې یم. حتی ما خپله داسې اورېدلې کنه چې ټول وایي چې ای کاش زه بیخي په افغانستان کې پیدا نه وای، زه په داسې ملک کې پیدا شوی یم چې همیشه پکې جنګ دی، همیشه د حکومتونو بدلون دی، او هر حکومت چې راځي هغه مظلوم ملت تر پښو لاندې اوسي. هغه کسان چې اصلا ګناه یې نه یم هغوی د پښو لاندې کېږي. اوس موږ د ښځینه څه ګناه ده چې مکتبونه تړل شوي، کورسونه تړل شوي؟ اوس ګورې زموږ ښځینه بازار ته ځي، سودا اخلي، بیرون وځي، په دې کوم محدودیت نشته. ولې په مکتب کې څه محدودیت و، په کار او په دې روزګار کې څه محدودیت دی په دې وضع کې؟ او دا بې ګناه نجونې چې فقط او فقط هیله دا و چې کار وکړي، خپل ټولنې ته کار وکړي، بل ځای ته نه، خپل ځان ته، خپل اولاد ته، خپل فامیل ته کار وکړي، مګر دا ټول له کاره ګوښه شول، له تعلیمه ګوښه شول، او هر ورځ یو بل نوی محدودیت ورته راځي چې دوی بېخي زړه تورې کړي دي. او دا چې زه خپلم خبریالوم، او مثلا خول شرایط اداقل د وظیفې ته تلم، کار مې کوو، خو آیسته آیسته د شرایط دومره راسخته کړل چې بېزار یې کړو، د خپل د وطن نه یې بېزاره کړي. او اوس موږ داسې نه یو چې ولا موږ په بل ځای کې یو آرام نه شو، نه، موږ خپل وطن غواړو، خو هغه وطن چې حداقل موږ ته حقونه راکړل شي. نو
اغلی سادات، مخکې مو د نورو ګډونوالو البته د دې بحث نظرونه درلودل، دوی وای چې په نړیواله ټولنې هغه څه چې لازم ده پر طالبانو باندې فشارونه نه دي راوستي چې دوی د ښځو او نجونو په وړاندې له خپلو چلندونو څخه په شا شي. فکر کوي چې آیا په رښتیا هم دوی کافي هغه فشار نه دی راوستی؟ تر اوسه له روسیې پرته د نړۍ کوم بل هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له نړیوالې ټولنې د څه هیله کیدای شي؟ دوی کوم وسایل لري چې پر طالبانو باندې د فشار لپاره له هغو کار واخلي؟ بله اغلی صدات
اورم نو ما تاسو ته مخکې په خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې نړیواله ټولنه ښه پوهېږي چې زموږ افغاني مېرمنې له څه ستونزو او څه مشکلاتو سره مخ دي. داسې نه ده چې هغوی په هېڅ څه نه پوهېږي، په هر څه پوهېږي، ولې هغه فشار چې دوی باید وارد کړي زه نه پوهېږم چې په کومه لاره او په کومې طریقې باید وارد کړي، خو هغوی ته دا ډېره ښه معلومه ده چې دوی کولی شي له کومې لارې د طالبان سره مخ لاړ شي چې حداقل د ښځو حقونه ورکړي. مګر فقط په خبرو خو نه کېږي نور صاحب، فقط خبر دي چې د ښځو حقونه ورکړي، د ښځو حقونه ورکړي، ولې عمل کې هیڅ شی نشته، هیڅ شی کومکونه ورته کېږي، حمایت ور نه کېږي. البته مستقیم که نه کېږي، غیر مستقیم حمایت کېږي. هر یو حکومتداري کې چې څه لازم دی هغه ټول دوی ته کېږي، نو دوی ولې د ښځو حقونه ورکړي؟ نو څه ضرورت لري؟ خو دا چې نړیواله ټولنه په دې لږ فشار راوړي، نو شاید چې دوی مجبور شي چې ښځو حقونه ورکړي، غیر له هغې خو په خبرو نه کېږي.
بلې مننه اغلی سایل. طالبان د نړیوالو د دغو غوښتنو یا د بشري حقونو د سازمانونو د غوښتنو په وړاندې وایي چې د شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، او له بل اړخه بیا هم په افغاني ټولنې باندې دوی ټینګار کوي چې د افغاني ټولنو دا دود او دستور دی، د افغان ښځې چې په دغه شرایطو کې ژوند کوي دا شرایط فرق کوي د نورو ټولنو سره. خو که نور ټولنیز وګوري هغه اسلامي هیوادونه دي، په اسلامي هیوادونو کې هم د ښځو وضعیت بل ډول دی. افغانستان کاملا له نورو هیوادونو سره د ښځو د حقونو په برخه کې کاملا په یو بل لار باندې روان دی. دغه افغانستان فکر کوي یا د افغاني ټولنه ډېره ځانګړې ټولنه ده، له نورو سره ډېر توپیر لري چې طالبان پر دې باندې ډېر ټینګار کوي؟
زما په خیال دا د طالبانو د خوانه صرف یو بهانه ده. موږ او تاسو ټول مسلمانان یو، قرآن هم ویلی، خپل فرایزونه سنت نه خبر یو. په قرآن شریف کې اول ځل چې وحی نازل شو هغه اقرا، یعنی ووایا. نو انسان ته دا امر سوی چې ته خپله ووایا، زده کړه، پرې باندې فکر وکړه، او بیا هغې نه پس مخکې لاړ شه. سوال کول اسلام کې ښه ویل شوی، یعنی د دې تشویق سوی چې ته باید سوال وکړې چې په کوم شی نه پوهېږې. دا چې طالبان راځي موږ ته اسلام وایي، او افغان کلتور یا افغان فرهنګ یا د افغانانو هغه ژوند کولو طریقه او مېرمنو سره چې کوم رویه یا سلرو موږ د خپل افغان ټولنیز تر مخه هغه موږ ته بیانوي. دا ډېر واضح ده چې دا بهرنۍ یو ستراتیژي ده چې دوی مخکې وړي. دا موږ او تاسو ټول ته معلوم وو چې دوی کوم ځای نه دا خبرې راتلل او څرنګه دا مخکې لاړ. اوس طالبان څومره چې زه ګورم خپل په دې خبرو به پښیمانه وي کوم فشارونه چې په دوی راغی، صرف او دوی اونو شو یا توان نه درلودل چې دا خپل خبره بیرته واخلي. نو اوس هغوی خپل په همدې خبرو کې خپله بند پاتې دي. دا نه د افغان ټولنه نمائندگی کوي د دوی خبرې، نه طالبان نمائندگی کوي، او نه د پښتانه نمائندگی کوي. البته زمونږ بدبختی دا ده چې طالبان پښتو وایي، او دا طالبان چې کوم دریز د افغانانو شوز په واره او افغان ټولنه په واره لري، هغه زیاتر پښتانه ته زیات رسوله. د پښتانه یو ډیر غلط یا منفي تصویر نړیوال سطح باندې مخته کړی ده. موږ او تاسو ته دا ډیر زیات مهمه ده چې موږ باید په دې باندې وغږیږو. مننه.
مننه اغلی سایل. اغلی سادات، په نړۍ کې سیاسي او وضعیت په چټکۍ د بدلون په حالت کې ده. موږ تاسو په دې ورستیو کې په یو شمېر هیوادونو کې ډېرو خوځښتونو شاهدان یو، د غرض د ځینو مداخلو شاهدان یو. داسې تر ډېره پورې انګېرل کېدله چې په افغانستان کې چې کله جمهوري نظام ړنګ شو، طالبان واک ته ورسېدل، نو ډېرو سره داسې فکر پیدا شو چې دا به ډېره سخت وي چې طالبان له خپلې لارې را وګرځوي او دوی وهڅوي چې دغه فشارونه کم کړي، او باید له داخل نه دغه حرکتونه یا خوځښتونه دوام وکړي. له بهر لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله چې بهرني هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر باندې ځینو هیوادو ته ځي یا مداخله کوي یا بل کوي او بهرني فشارونه کومه نتیجه نه ده ورکړي. خو په دې وروستیو کې موږ د څو بیلګو شاهدان یو چې په دې ربیع د امریکا متحده ایالاتونو کله چې په ونزویلا کې د ونزویلا ولسمشر ونیول خپل هیواد ویس په ایران کې اوس چې د حکومت په ضد مظاهرې روانې دي، د امریکا د ولسمشر ټرمپ ادارې ګواښ کړی چې کچېرې په اعتراض کوونکو دوی هغه خشونت ته دوام ورکړي او نو ممکن چې دوی مستقیما مداخله وکړي. دغسې ګواښونه فکر کوي چې دا به بالاخره د دې هغه سلسله به افغانستان ته هم ورسیږي. دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی، په افغانستان کې هم وضعیت په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې هغه سینه ده چې تصور کېده یا د اکثرو افغانانو په خوښه وي یا د نړیوال ټولنې په خوښه وي. بله بله آغلی صدات زما غاوري
نوري صاحب غاغا مورم غاغا مورم هو بخير.
يعني فكر انك ويش دابا هم يوا ددي بال مشي چي بالاخره نړیواله ټولنه کې پراس کې امریکا وی یو عکس العمل ښکار کی.
زه فکر نه کوم چې نوري صاحب افغانستان باندې د وضعیت سره مخامخ شي، ولیکن دا بیا سیاسي تحولات.
یعنی فکر کوي چې افغانستان نو د نړیوالو لپاره ملويدلې ده؟
زه فکر کوم چې فعلا نړیوال ټولنه ډیر پام وینځویلا او ایران پاتې دی، او فعلا افغانستان یو لږ تر یو مودې پورې شاید ډیر پام ور نه ګرځي. ولې دا بیا سیاسي تحولات دي، سیاسي لوبي دي چې د رهبری څنګه استاد پلاس کې نه ده. ممکن پاینده وخت کې چې راپیش شي، ولی زه فکر کوم چې اوس د نړیوالې ټولنې ټوله توجه د ایران او وینزویلا او ځینو نورو هیوادونو خواته ده.
بله، خو ولس غم باید وخوړل شي، د ولس غږ باید واورېدل شي، د ولس خبره باید واورېدل شي. افغان ښځه د دې ټولنې له نیمایي برخه جوړوي. که چیرې اوس دغه فشارونه په د ټولنې په نیمایي برخه باندې راوستل شوي دي، دا غږ باید بدرګه شي، د دوی هغه غوښتنې باید واورېدل شي، په ټولنه کې باید دوی ته د فعال حضور زمینه برابره شي، امکانات برابر شي. که دا نشي کېدی، فکر نه کوي چې بالاخره به یوه ورځ وضعیت بل ډول وي، د یو بل ډول وضعیت شاهدان اوسو، تحولات په چټکۍ سره په هیوادونو کې پر مخ ځي؟
ستاسو خبره پر ځای ده. دا چې مثلا اوس په افغانستان کې ښځه د تظاهراتو یا د لاریون حق نه ورکول کېږي. یعنی هغوی سره هم خپل غږ جګي چې مثلا د ایران خلک اوس لاریونونه کوي، غږ جګوي، او اخوانه د امریکا ولسمشر ته وایي ستاسو حق نه لري چې دوی سرکوبه کوي یا 2000 وضعیت کوي. نو په افغانستان کې فعلا دغه مرحله نه ده شروع شوې چې څوک د لاریونو کې څوک د غږ پورته کړي. که دا مرحله کېدلی نو په دا څلورو تقریبا 500 کالو کې باید د خلکو غږ جګ کړی وای، او باید اجازه ورکړل شوی وای. که نه چې دا تغییرات هلته باید په دې 500 کالو کې راتلی. نو زه فکر کوم چې اوس به م وخت دی، اوس به م شاید داسې یو تغییر دومره زر رانشي.
نه فکر نه کوي چې د
بدیل نه لرو.
بله، فکر نه کوي چې طالبان او مشران به هم دغه وضعیت ته اوس زیر نه وي. ایا دوی به هم دغه احساس نه کوي؟ په سیمه کې موږ د ډیرو ثابتو رژیمونو شاهدانو چې هغه اوس ډیر کمزوري شوي دي. فکر نه کوي چې دوی به تر یو حده پورې د خپل دغه دریزه په شا نه شي دغو ګواښونو ته په پام سره؟
خو زه داسې فکر کوم چې تېر حکومتونه چې ول هغوی بیا یو بدیل درلودو چې مثلا که دغه حکومت له منځه لاړ شي په ځای به یو بل حکومت راشي. مګر زه چې فکر کوم اوس طالبان شاید دې ته هم فکر وکړي چې که مثلا څوک دي چې اوس نه غواړي چې که مونږ لاړ شو څوک به راشي. شاید دوی په دې فکر کې اوسي چې کوم بدیل حکومت نشته چې راشي او د دې لپاره به دوی زړه ارام او آرام وي. نو خو بیا هم زه دا وایم که د دې پر ځای چې بیا کوم بل حکومت راشي بیا کوم بل بدلون راشي ایکاش چې دوی خپل په ځان او خپل په رفتار کې بدلون راولي او همدغه د افغانستان ټولنې کې ښځو ته دې حقونه ورکړي مکتبونه دې خلاص کړي همدغه لکه نور اسلامي ممالکو چې کوم اسلام په نورو ممالکو کې دی اسلامي ملکونو کې همدغسې اسلام چې دوی ممالکي نو د دې په ځای چې یو ګډوډي راشي د نورو هیوادونو په شان که چېرته دوی خپل ځانونه اصلاح کړي او په خپل فکر کې تغیر راولي زه وایم چې دا به هم ښه خبره وي.
ډیر مننه اغل سایل. اغل سادات ډیر وخت نه لرو ستاسو نظر غواړم واخلم چې دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي فکر نه کوي چې بلاخره به نړیواله ټولنه په یو ډول باندې عملا اقدام وکړي له دې زیات یو څه وکړي که څنګه تر اوسه پورې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی؟
زما په نظر فیلان نړیوال خو حتی افغانستان خو ته کوم توجه نه غواړي وکړي که د نړیوال ډېر توجه په مسیدل په اول قدم کې د طالبانو په پاور کې نه راوستل او په دې څلور کالو کې یو داسې اقدام به نیول څومره چې افغان ښځې بهر د وطن نه دومره غږ خپل جګ کړی ده همیشه په آی سی سی ته او په نړیوال سطح باندې لکه په ثبوتونو سره ډېر اسنادونه مخکې سو په کوم سطح باندې چې افغان ښځو باندې ظلمونه وشو او کوم لاریون چې کېده په وطن کې هغې باندې چې کوم دوی ظلمونه یې وکړو هغه ټول هر څه ریکارډډ فارم کې پروت دی خو نړیوال سطح باندې هېڅ کوم اقدام ونه شو نیولی. اما دا بیرته راځي خپل طالبانو ته که طالبان غواړي چې په افغانستان کې په قدرت کې اوسېږي دوی په فکر که دوی دا فکر کوي چې دا وطن دوی دا او دوی د وطن لپاره ښه فکر کوي نو باید دوی د ښځو غږ واوري. دا خبره دلته نه خلاصېږي چې وایي چې افغان کلتور او فرهنګ داسې ده چې ښځو تعلیم په خلاف ده. نه دا خبرې باید دوی پرېږدي دا ډېر سطحي خبرې دي او دوی باید جدي توګه باندې په دې باندې فکر وکړي نو علاوه څه بدلون راتلی شي.
ډېره مننه. کور ودان د ښځو د حقونو فعالانې خدیجه امین وګ مسائل او ارزو سادات چې د زما حق د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ. کور ودان.
بس لے ون کے گم خپ دے پوہے گم بیاد چپ مینا بے نواز پوہے گم مستی پرتا تل پسر کو شنڈ مسکادا مستی پرتا تل پسر کو شنڈ مسکادا کھلے یہ ادا محبت بہی شون دن وسط لے